السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. په لومړۍ ماښامنۍ خبري مجله کې اورئ چې د نورستان وانت وایګل ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغله. ولسي جرګه سبا امنیتي مسؤولان استجوابوي. په پیل کې له جانقه الکوزي نه خبرونه اورئ.
د نورستان والی وای د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته د وانټ وایګل ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه نیولې ده. د افغانستان امنیتي مسؤولان به سبا ته د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وروبلل شي او په تونس او کویټ کې د وسلوالو په حملو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د نورستان والی وای د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته د وانټ وایګل ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیوله. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د ماسپخین په درنیمو بجو بیرته افغان ځواکونو ونیوله او وسلوال په شا تمبول شوي دي. د وانټ وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو نیولې وه. د وانټ وایګل ولسوال الرحمت الله الرحمتي ازادي راډیو ته ویلي وه شاوخوا 2000 وسلوالو په دې ولسوالۍ حمله کړې وه. تاکل شوی چې ولسی جرګه د سبا ورځې غونډې ته د افغانستان امنیتي مسؤولان د پښتنو لپاره وروغواړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د شنبې د ورځې غونډې ته به د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزارت لوی درسیز او د ملي امنیت عمومي رئیس راوغوښتل شي. عرفان وویل د دې استجوابیه یو لامل په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د امنیت خرابېدل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد ته د کورنیو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو او مصروفیتونو له امله لغوه شوی. له دې مخکې د پاکستان خبري رسنۍ ویلي وه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده لس تنه وسلوال طالبان او درې سیمه ییز پولیس وژل شوي. د تخار ولایت ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د خواجه غار ولسوالۍ د تاشکوتل په امنیتي پوستو حمله وکړه او ورپسې جګړه پیل شوه. ښاغلي تیمور زیاته کړه وسلوالو طالبانو په حمله کې پرمختګ کړی خو سیمې ته د تازه ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان له ځینو سیمو په شا تمبول شوي دي. زمون غاګله ازادي راډیو اوري. د تونس د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د ساحلي استراحت ځای سوسی په یو هوټل کې د حملې له امله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د امنیتي چارواکو او راډیو په راپورونو کې ویل شوي چې حمله په امپیریال مرحبا ریو هوټل شوې ده. دا سیمه د تونس د سیاحت تر ټولو ښکلې ساحلي سیمه ده چې د اروپا او نورو هیوادونو زیات شمېر سیلانیان د غذایته د تفریح لپاره ورځي. تونس د تیر مارچ میاشتې راهیسې چې اسلام پالو وسلوالو د تونس ښار په باردو موزیم حمله کړې وه او یو شمېر بهرني سیلانیان یې وژلي وه په سخت امنیتي څار کې ده. په کویټ کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال د شیاګانو په یو مسجد کې په یوې چاودنه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول. حمله د اسلامي دولت ډلې کړې. کویټي چارواکي وایي چاودنه یوه ځان وژونکې حمله وه. روغتیایي چارواکي وایي لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کویټ دولتي خبري اژانس وایي په چاودنه کې مرګ ژوبله شوې خو جزئیات نه دي ورکړي. د اسلامي دولت ډلې د خبري رسنیو له لارې ویلي حمله د ابو سلیمان الموحد په واسطه شوې او شیاګان یې په نښه کړي دي. د فرانسې په ختیځ کې له یو سړي څخه د حملې پر مهال سر پرې شوی او د دې هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولان دا یوه تروریستي حمله وبلله. د فرانسې په ختیځ کې لیون ښار ته نږدې په سنت کوینتین فلافي ښارګوټي کې د غاز د یوې امریکایي کمپنۍ په دې حمله کې 2 نور کسان ټپیان شوي. جمهور رئیس اولان وویل حمله کوونکی نیول شوی او پیژندل شوی دی. د وای د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوف له سارنوال سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی. مشکوک کس نیول شوی او پیژندل شوی دی. سیمې ته زیات شمېر پولیس او منابع استول شوي. پولیس وایي لږ تر لږه یوه چاودنه هغه مهال وشوه چې موټر په فابریکې ورداخل شو. راپورونه وایي حمله کوونکي په فابریکه کې وړې چاودنې وکړې او له پرې شوي سر سره په عربي ژبه لیکل شوی لیک او اسلامي بیرغونه هم میندل شوي. له نن نه شپږ میاشتې وړاندې یو اسلام پال یې په خپلو حملو کې چې په پاریس کې د شارلی هبدو مجلې څخه یې پیل کړی وي 10 کسان وژل شوي وو. واتیکان وروسته له هغې چې په 2013 کال کې فلسطین د یو خپلواک هېواد په توګه په رسمیت پېژندلی و د پنجشنبې په ورځ یې ورسره یو تاریخي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون د بشپړېدو لپاره 15 کاله خبرې روانې وي او تېره میاشت ورباندې په اصولو کې توافق شوی و. اسرائیلو دا سند غندلی او د سولې د عملیې په شاتګ یې بللی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د تېر کال نومبر په 12 فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه وپېژند. د واتیکان چارواکي وایي دا پېژندنه د دې خبرې څرګندوی ده چې په مقدسه ځمکه کې شخړې د دوو دولتونو د حل پر اساس له منځه ځي. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د سوری کوباني ښار ته څیرمه په یو کلي حمله کړې او لږ تر لږه 146 ملکیان یې وژلي. دا په سوریه کې د دې بنسټپالې ډلې دوهمه ستره ډله ییزه وژنه ده. څارونکو ډلې نن وویل د اسلامي دولت ډلې تېر کال د سوری په ختیځ کې د سني مسلمانانو د شیطت قوم په سلګونو ملکیان په ډله ییز ډول وژلي ول. د اسلامي دولت وسلوال د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د ترکیې پولې ته نږدې کوباني ښار ته داخل شول او له کوردي جنګیالیو سره یې جګړې دوام لري. او وروسته خبر دا چې د روسیې پخوانی صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتو رئیس یفګینی پریماکوف د 50 کالو په عمر مړ شو. پریماکوف چې یو پیژندل شوی ډیپلوماټ و د خپل ماموریت پر مهال زیاته هڅه کړې وه چې په یوګوسلاویا باندې د ناټو د هوایي بمبارۍ مخه ونیسي مګر په دې کار کې بریالی نه شو. د نوموړي د مړینې علت نه دی په ډاګه شوی خو ویل کېږي چې د سرطان په ناروغۍ اخته و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پریماکوف کورنۍ او دوستانو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي. پوتین په یو بیان کې ویلي پریماکوف چې یو دولتي شخصیت، ساینس پوه او سیاستوال و، ستر میراث یې تر شا پرېښی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د نورستان وان توایګل ولسوالۍ نن بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغله. په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدو ولسي جرګه اندېښمنه کړې.
د داخله وزیر، د ریاست امنیت رئیس او د دفاع وزارت لوی دریځ استجوابي غونډې سره وبه چې د سولې دغه سوالاتو سوالونو ته ځواب ووایي.
ټق چپکو، دغه اصطلاح د عیسی خان ارمانی له وروستي اتلولۍ سره تړلې چې په باب یې په دې خبري مجله کې راپور اوري. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په دې هیواد کې له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه وښوده.
نو تشدد دلته ډیر زیات دی، ادارې کوي، خلک دا خلک اغوا کوي، تشدد په کوي، پیسې ځنې اخلي، پولیس یې کوي، زموږ په سکولانو کې ډیر زیات تشدد کاږي.
په بردیر کې سیلابونو ما زیانونه اړولي. تر شپږ نیمې بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د نورستان وان توایګل ولسوالۍ نن بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغله. یوه ډله وسلوالو له پرون راهیسې پر دې ولسوالۍ برید پیل کړی و چې نن سهار یې ونیوله، خو تر څو ساعته جګړې وروسته دغه ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغله. د نورستان امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو ځینې کلي، کلینیک او ښوونځي سوځولي دي. په کونړ کې روحوله انوري دغه مسله تعقیب کړې. راسره په مستقیم تماس کې دی انوري صاحب. پر دې ولسوالۍ د برید او د ولسوالۍ د بیرته نیولو وروستي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
سالی صاحب، دغه تقریبا 4:30 بجې وې چې د نورستان د وان توایګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت مونږ ته ټلیفون وکړ. وی ویلې چې مونږه ولسوالۍ ته ورننوتلو، کوم اتاق چې دی دی هلته خپل ځای ته ورغلم او خپل د افغانستان د حکومت بیرغ هم په ودانۍ ودراوه. ځایونه مې ولیدي او شاوخوا سیمې کې چې دي هغه کې اوس تصفیه روانه ده. افغان ځواکونو لخوا چې ملي اردو ده پکې نظمنامه ده او ملي پولیس دي، دوی پکې تصفیوي عملیات شروع کړي دي. هغه مونږ ته ویلې ما د تلفاتو په اړه ته پوښتنه وکړه. هغه وایي چې 4 جسدونه اوسه پورې مونږ ته د پولیسو په لاس راغلي چې د طالبانو په لاسونو وژل شوي وو. او 12 کسان چې وو د پولیسو نه، هغوی د غرونو شاوخوا او څېړو ته پناه وړې وه. هغه بیرته راغله، مونږ سره یو ځای شوي دي او یو شمېر اوس هم نادرکه دي چې مړه به وي، ژوندي به وي، یا په زمینی حالات کې وي، یا به هم طالبان ځان سره وړي دي. د هغې پسې ګرځېږو او ولسوالۍ زمونږ په لاس کې ده، اوس حکومت لاس کې.
انوري صاحب، دغه ولسوالۍ څو واره نور هم د وسلوالو لاسته ورغلې ده، په دې خاطر چې بیا د ولسوالۍ سقوط نه سي، امنیتي ځواکونو دغه راز ځایي چارواکو څه تدابیر نیولي دي؟
اوس خو چې مونږ څومره معلومات واخیستل، سمدستي د نورستان والی او امنیت قومندان هم دغه سیمې ته رسېدلي دي، د هلیکاپټر د لارې نه هلته تللي دي. نو دا امنیتي تدابیر به وروسته معلومیږي چې څه کولای شي. خو ما مخکینو خپرونو کې مو ویلي چې د وان توایګل ولسوالۍ مرکز په یو محکوم ځای کې پروت دی، د خوړ په غاړه دی، شاوخوا غرونه دي، لوړ لوړ ځنګلونه دي. نو د هغې ځینه چې تر څو پورې هوایي ځواک دغلته نه وي موجود، نو مشکله ده چې هلته حکومت قوي پاتې شي او یا هم د خلکو سره ښه سلوک او ښه چلند وشي. د سیمې یو شمېر خلکو مونږ ته ټلیفون وکړ، هغوی وایي چې په دغه حمله کې زیات پولیسي خلک راوتلي وو، ځکه چې دغلته تقریبا اته میاشتې کېږي اووه میاشتې چې د وان ټویزل د حکومت د خوان د هغې ځي د امنیت قومندان د خوانه په ارنس او وایګل باندې لاره بنده وه، هلته یې څوک نه پرېخوستل. او دلته دولتي چارواکو دا ویلي چې هلته بمونه والوتل، د امنیت ملي څه کسان پکې ووژل، قومي مشران ووژل، ځکه دا لاره بنده کړې ده. نو دغسې مشکلات تر څو چې خلکو زړونه لاسته را نه وړي په دغسې سیمو کې صالح صاحب حکومت کول یا د حکومتي ادارو ټینګېدل لږ مشکل کار دی.
روح الله انوري و په کونړ کې ومنل چې د نورستان وانت وایګل ولسوالي نن بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. چارواکي وایي چې د دې ولسوالي په اطرافو کې تصفوي عملیات پیل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پولیس چرګه سبا امنیتي مسؤلان استجوابوي. دا په داسل کې ده چې حکومت وایي سږ کال په افغانستان کې جګړې ځکه زیاتې سوي چې افغان ځواکونه د تیرو کلونو په نسبت یوازې دي. قسیم سولمل او نور جزئیات.
د هیواد ناوړه امنیتي وضعیت او په حکومت کې دننه شته ستونزو ولسی جرګه اړ کړه څو امنیتي چارواکي د ځواب ویلو لپاره عمومي غونډې ته راوغواړي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیز او د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس به د شنبې ورځې عمومي غونډې ته راوبلل سي. ښاغلی عرفان وړاندې په دې اړه وویل:
افغانستان په ساده کوم پرمختګ چې د مخالفینو د خوا په مختلفو ولایتونو مختلف ولسوالیو باندې کې او همدارنګه داخله وزارت او د امنیت ریاست کوم مقرریګان چې شوی دې په حق له همدارنګه د الکترونیکی تذکرې د ویش په حق له د درې سلو موضوعګان و چې متخصص رئیسان کمیته فیصله وکړه چې د راتلونکي هفته یعنی سبا شنبه ته د داخله وزیر د ریاست امنیت رئیس او د دفاع وزارت لوی دریس چې استجوابي غونډه تر وبه چې تاسو د سوالاتو سوالونو ته ځواب وایي.
نوموړي د غرض ویل چې ولسی جرګه په پام کې لري څو په نږدې راتلونکي کې د هیواد د ملي مسایلو په اړه یو طرحه جوړه او حکومت ته وسپاري څو په اړه اقدامات وکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي مسؤلانو د استجوابولو پریکړه کړې چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو سیمو کې حمله تیز کړي، چې یو بیلګه د افغانستان پر ملي شورا د وسلوالو د دوشنبه ورځې ډلې ته حمله وه. د غرض په تر ټولو تازه مورد کې وسلوال طالبان وتوانېدل د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ هم په خپل ولکه کې راولي. د افغانستان حکومت هم د جګړو زیاتېدل تاییدوي او یو لامل یې دا بولي چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په ډګر کې د بهرنۍ ځواکونو مرسته له ځانه سره نه لري. خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه هم دا وړتیا لري چې د وسلوالو حملې شنډې او د مخالفینو په وړاندې په ښه توګه وجنګېږي.
فصل جنگ اس ما هر سال در تابستان با موج
شغله صدیقی وای د جګړې فصل دی او موږ هر کال پوري کې د توریستي حملو له څپو سره مخامخ یو. خو سش کال یو توپیر دا دی چې موږ د یو لک څو زر هغه ځواکونو ځای نیولای چې ډیر مجهز و او مجهز په هغه امکاناتو چې په خپل اختیار کې لرو د هیواد ساتنه کوو،
از وطن خود دفاع میکنیم.
په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو لپاره یو ستر آزمایښت بلل کېږي.
ممردل چې ولسی جرګه سبا د نا امنیو د زیاتېدو له کبله امنیتي مسؤلان استجوابوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې ولې نا امنی زیاته سوې؟ قسیم سولمل دغه پوښتنه د پوځي چارو له کارپو حیګل سلیمان خیل څخه کړې ده.
ما په شخصي نظر خو وضعیت نه تنها په افغانستان کې جدي خراب شوې ده، دا وضعیت په دې سیمه کې هم خراب شوې ده. دا په داعش را څرګندېدل په جهان کې دا هم یوه جهاني پروسه ده، نړیواله پروسه ده چې دا منځ ته راغلې ده. او افغانستان کې د پخوانه هم جنګونه زیات وو او طالبان هم کوشش کوي چې د سولې په مذاکراتو کې امتیازات په لاس راوړي. افغانستان کې هم د ناتو قوتونه هم د افغانستان نه وتلي وو او ملکي بخش کې دوی اوس کار کوي، صرف په امنیتي سکتور ته دوی د تعلیم تربیه په بخش کې کار کوي.
دقیقا سلیمان خیل صاحب، غواړم پر دې موضوع باندې پوښتنه ولرم چې ناتو په دې روسي کې اعلان وکړ چې دوی غواړي د 2014 یا 2018 کال وروسته هم دوی خپل ماموریت په ملکي شکل مخته یوسي. نو سش کال خو تاسو وضعیت وینئ چې افغان ځواکونه له ډېرو مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا د هوایي ځواکونو د نه درلودو له اړخه. نو که دوی د خپل ماموریت په ملکي شکل سره مخته بیایي او افغان ځواکونه داسې یوازې پرېږدي جديده جنگ په میدان کې نو د دې عواقب تاسو څه ویني چې بل اخر د افغانستان
جنگ ګور یو شی زو درایم چې دا پرون خپل ورځ په بروکسل کې د غونډه د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه شوی و دا د افغانستان په خصوص د افغانستان لپاره ډېر پر اهمیت غونډه و ځکه چې په افغانستان کې وضعیت امنیتي موږ تاسو وینو چې خراب ده او زه امیدوار یم چې ناتو قوتونه په خصوص امریکا دته اوس متحد شوی ده چې د افغانستان دولت سره کومک وکړي همکاري وکړي هوایي ځواک هم تقویه کړي او د افغانستان دولت او امنیتي سکتور په افغانستان کې پخته ودروي تر څو د دوی تر د امنیتي سکتور او د دفاعي سکتور تر قوماندې لاندې داعش او طالب ته په افغانستان کې ماتې ورکړي وي.
د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یست. ټق چپاکا استیلا د عیسی خان ارمنی له وروستي اتلولۍ سره تړلې چې په باب یې د فرانسې خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی. جزئیات یې له اجمل اناوري.
د ملي اردو سرتیری 28 کلن عیسی خان ارمنی په دې اونۍ کې هغه مهال له یوادي سرتیری په یو اتل بدل شو چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر پارلمان د ډله ییز برید پر مهال شپږ تنه وسلوال په ډزو وشل. کله چې د پیښې څخه څو شېبې وروسته نوموړي رسنیو ته کیسه کوله چې څنګه شپږ برید کوونکي پرله پسې په ډزو ووژل، نو د ټک چپکه اصطلاح یې د خلکو دومره ډیر پام ور واړاوه چې له آنلاین ټولنیزو شبکو رانیولې د ښارونو تر دیوالونو او د موټرو تر هندارو پورې هر ځای تر سترګو کیږي. عیسی خان ارمنی ازادۍ راډیو سره خبرو کې هم خپل دا اصطلاح تکرار کړه.
نو ورور در تمه ته زګون کش کړو چې رانه کېدو ټک چپکه ټک چپکه یو یو
د فرانسې خبری اژانس وایي دا چې عیسی خان ارمنی د ګڼو خلکو لخوا اتل وګڼل شو، افغان سیاستوالو نقدي جایزې ورکړې او په اړه یې کورنیو او بهرنیو رسنیو بې شمېره رپورټونه خپاره کړل. دا په دې هیواد کې له روانې او زیاتېدونکې ناامنۍ څخه د خلکو نارضایتي څرګندوي. دا خبری اژانس وایي د بریدګرو په وړاندې د عیسی خان چټک برګون د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د حکومت او هغه کسانو لپاره چې د طالبانو له بریدونو ستړي دي یو کم ساریخ خبر ده. طالبانو په خپل وروستیو پسرلنیو عملیاتو کې چې د پسرلی د پایل رئیسی شروع کړي، ګڼو پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولي او په تیرې ولسیزه کې سکل د لومړي ځل لپاره ځینو لویو ښارونو ته هم ګواښ پېښ کړی. ولسمشر غنی عیسی خان ته د یو درې اتاقه اپارتمان کلی ورکړه، د نوموړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پکپ موټر ورکړه او د ملي شورا ځینو غړو ورته د خپلې یوې میاشتنۍ تنخواه د ورکولو او نورو نقدي انعامونو ژمنه کړې. خو دا ټول څه نه و. په کابل او نورو ځایونو کې خلکو پوسټرونه ولګول، شاعرانو ورته شعرونه وویل او د لغمان ولایت چارواکو یوه څلور لارې د هغه په نوم کړه. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه شپږ تروریستان په شپږو مرمیو وژلي، د ملي شورا د غړو ژوند ژغورلې او باید چې اتلولي وستایل شي. خو د فرانسې خبري اژانس وایي د عیسی خان ارمنی د دومره تاوده هرکلی یو سبب هم په خلکو کې د دیارلس کلنې جګړې په وړاندې کرکه او نارضایتي ګڼل کیږي. د فیسبوک یو شمېر کاروونکو سره له دې چې د عیسی خان اتلولي ستایلې، خو وایي حکومت دې د نوموړي په ستاینه د امنیت په ټینګولو کې خپله ناکامي نه پټوي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز مرکز د افغانستان د برخې څېړونکي میشل کوګلمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي افغانستان د اتلانو تږی دی او همدا یوازینی دلیل ده چې خلکو د زړه له تله د دې سرتیري هرکلی وکړ. پر دې سربیره د عیسی خان دې کار د نوموړي په څېر نورو زرګونو هغه سرتیرو ته د پاملرنې د اړولو مسله هم راپورته کړه چې هره ورځ د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د جګړې په لیکو کې قربانۍ ورکوي، خو چارواکو دې سرتیرو او له دوی پاتې شوو کورنیو ته هسې چې په کار ده پاملرنه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د بشري حقونو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ. رپورټ وایي په افغانستان کې پر ملکي خلکو د وسلوالو ډلو حملو د بشري حقونو وضعیت خراب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په زندانونو کې شکنجه، هدفي وژنې او د ښځو په وړاندې تبعیض په افغانستان کې د بشري حقونو د کمزوري وضعیت نور عوامل دي. تفصیل له فرشته جلال زیناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د رپورټ اساسي هدف نړیوالو ته د دې پیغام رسول دي چې یوازې هغه هیوادونه چې وګړي بشري ازادۍ لري وده کولای سي. کیری وویل دا حقیقت په مکرر ډول ثابت شوی چې یوازې هغه ټولنې ثبات لري چې وګړي په ازادۍ او دموکراسۍ کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د 2014 کال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دوی څېړنې څرګنده کړه چې تروریزم او وسوال کړکېچونه په نړۍ کې د بشري حقونو د نقص یو لوی دلیل دی.
Terrorism is a grave threat to human rights.
دوی وايي د بشري حقونو لپاره یو ستر خطر تروریزم دی. بحرانونه او وسوال کړکېچونه هم ستر تهدید دی. موږ د بیلګې په توګه په خپل رپورټ کې د عراق، سومالیه، د مرکزی افریقا جمهوریت، سوریه، سودان او اوکراین چې د خپل ګاونډي هیواد روسیه تر ظلم لاندې شوی یادونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه هم ځانګړې خبرې کړې دي. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر کال د افغانستان د ملکي تلفاتو زیات مسؤلیت درلود او په جګړه کې یې له کوچنیانو څخه کار اخیستی چې د انساني حقونو اساسي نقص دی. رپورټ زیاتوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او له طبیعي څخه ډک چلند کېږي. په رپورټ کې ویل شوي چې د قانون حاکمیت کمزوری دی او د بشري حقونو ناقضینو ته له مجازاتو څخه معافیت ورکول کېږي. د شخصي زندانونو موجودیت، د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تبعیض، د ښځو پر ضد جنسي تشدد، پر ماشومانو جنسي تجاوزونه، په افغانستان کې اداري فساد او رشوت، د قضایي سیستم کمزورتیا او د سیمه ییزو زورواکانو خپلسري محکمې، د بیان د ازادۍ محدودیت او پر خبریالانو حملې، هغه ټول موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابوالي عوامل ګڼل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا په خپل پیغام کې لیکلي، له افغان دولت څخه هیله کوو چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي، په اوسني معاش د هیچا ګزاره نه کیږي. هاشم جان بیا هیله کړې چې دولت دې د ولسوالیو د سقوط مخه ونیسي، ځکه دا کار د وسلوالو روحیه پیاوړې کوي. امان الله مبارز له هلمند ده. په هلمند کې نامنی په پراخېدو ده. هیله ده د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ورته دایمي حل لاره پیدا کړي. انقلاب سید خلیلی لیکلی، زما په نظر د طالب او داعش ډلې ترمنځ کوم فرق نسته، دواړه د پاکستان نوکران دي. ضیاءالدین ضیا له بدخشان لیکلی، د جنرال دوستم او عطا محمد نور ترمنځ اتحاد او د یوې ګډې قوې د جوړولو فیصلې د وسلوالو قواو مورال کمزوری کړی دی. او محمد خان خیاط له هلمند لیکلی، د نادلی او ګریش ولسوالۍ ترمنځ پروت سړک ډیر خراب دی. اوریدونکي، له ولایتي ادارې د دې سړک د جوړولو غوښتنه کړې ده. نن د جون شپږویشتمه په نړۍ کې د شکنجه کیدونکو خلکو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وایي په بلوچستان ایالت کې په زیات اندازه کسان په غیر قانوني توګه شکنجه کیږي. د خلکو په زورولو او شکنجه کولو کې اکثره امنیتي او استخباراتي ادارې ښکېلې بلل سوي دي. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په بلوچستان کې د خلکو د ځورولو لړۍ د اوسني حکومت په تېره دوه کلنه موده کې هم هیڅ تم سوې نه ده او خلک پکې د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا شکنجه کیږي. په بلوچستان کې د بشري حقونو د کمیشن مشر طاهر حسین خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته ستم ظرفي دا ده چې بعضي ادارې پورته کوي، د غاز وند مرګم نه یمالو، کال کالم د ځان سجدي هر کس مزیت پر کوي، ډوډۍ نه ورکوان، تکوان، بے خوبی، خوب ته میله کوا، خبري ته میله کوا، دا ګرد طریقې کار پکې شامل دي. دا دونی تعداد زیات ده چې ډیټا کلیکټول نه سي ویل نه سي چې دا دونی اغا د پولیس د خواسم ست، د اف سي د خواسم ست، بعض الزامات زموږ د انټيليجنس ایجنسیان یې غوي د خواسم ست.
پنځه کال وړاندې د پاکستان حکومت د شکنجه او زور په ضد د ملګرو ملتونو فرمان لاسلیک کړی وو او د غیر قانوني شکنجې د مخنیوي د قانون جوړولو ژمنه کړی وه، خو دغه قانون تر اوسه لا هم نه دی جوړ شوی. د بشري حقونو د کمیشن مشر طاهر حسین د پاکستان له مرکزي او د بلوچستان له ایالتي حکومت غوښتنه کوي چې دغه قانون باید ژر تر ژره جوړ کړي چې د بېګناه خلکو د شکنجه کولو مخه ونیول شي. د بشري حقونو یو فعال شمس الحق مندوخیل وایي، یوې خواته د خلکو د شکنجه کولو د مخنیوي قانون نسته، بلې خواته په خلکو کې هم د تشدد د مخنیوي شعور نسته او هر څوک چې د هر چا لخوا او هلته کول خوري یا شکنجه کیږي هغې تر امنیتي ادارو پورې نه رسېږي او نه هم هغه پیښې رپورټ کیږي.
نو تشدد دلته ډېر زیاتې دی، ادارې یې کوي، خلک دا خلک اغوا کوي، تشدد په کوي، پیسې ځینې اخلي، پولیس یې کوي. زموږ په سکولانو کې ډېر زیاتې تشدد کاږي او دا باید داسې ګورنمنټ راولیاړ سي د دغه تشدد خلاف سي دی په سلیبس کې یو چپټر ورکړي.
د بشري حقونو کمیشن وایي په روان 2015 میلادي کال کې تر اوسه پورې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو د درې اتیا تنو خراب شوي او شکنجه شوي مړي چې په تشدد وژل شوي وو ترلاسه شوي دي. خو د ورکو بلوڅو د ملاتړ سازمان بیا وایي چې د بلوچستان د اوسني حکومت په 2 کلنو موده کې شاوخوا د 2000 تنو خراب او شکنجه شوي مړي ترلاسه شوي دي.
ګل محمد خبرې کوم د کندهار ولایت د پنجوایي د مربوطات څخه. ستون د مداله د خپلو پولیس یم، دا دوې میاشت کېږي موږ ته معاشات نه دي راکړي. نه پوهېږم چې دا ولې وزارت ته چې زنګ ووه پیسې مو وختي در حواله کړي دي، حدود ته موږ ته نه دي راکړي. موږ څه وکړو؟ دغه زموږ غږ د مربوطه چارواکو پورې ورسوي. نور مو وخت نه نیسم. ښه ژوند، خدای په امان.
د خیبر پښتونخوا د بردیر د کوهستان په بیلابیلو سیمو کې چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ د تون باران او طوفان له کبله سیلابونه راغلي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د سیمې دولتي چارواکو په وینا د پنجشنبې په ورځ د بردیر د کوهستان په بیار نیمه سیمه کې د تون دورښت ګلۍ او طوفان له امله سیلابونه راغلي چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 10 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا په وژل شوو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. او په خبره چې د سیلابونو په سیمه کې پر ځاني سیان سربېره مالي زیان هم اړولی او د سیلاب له امله سیمې ته ورتلونکي لویې لارې تړل شوي چې له امله یې سیمې ته د مرستندویو ادارو ورتګ ټکنی شوی دی. د بردیر له کوهستان څخه د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسامبلې غړي محمد علي خان رسنیو ته وویل چې په سیمه کې تر سیلاب وروسته بیړنی وضعیت اعلان شوی او د مرستندویو ټولو کارکوونکو سیمې ته ور روان دي.
دا ډېر لوی اوکل دی. په هغې کې د باران سره سیلابي ریل راغلل. بیا بازار کې ځینو دا نیمو حصه چې ځینو د سیلابي ریل نظر شوي د بازار مې طرف وړی دی. په هغې کې ګاډي او نور نقصان هم شوي دي.
له بلې خوا ځایي دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې په دغه سیلاب کې تر دې دمه 2 کورونه، یو جومات او یو مدرسه لهو شوي او همدارز 12 دوکانونه هم په اوبو کې بهېدلي دي. د دوی په وینا په سیمه کې د ناڅاپي سیلاب له امله 10 کسان اوبو لهو کړي چې تر دې دمه یوازې 10 مړي راایستل شوي او د نورو لټون روان دی چې ښایي د مړو شمېر پورته شي. دیر د خیبر پښتونخوا لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ سره نښتې پولې لري او وخت نا وخته پکې د بارانونو له امله سیلابونه راوځي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
په خبری ساعت کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه اوریدلی سي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د کوبانی پر ښار د اسلامي دولت ډلې د وسلولو په تازه حمله کې لږ تر لږه 146 ملکي کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې وسلول پرون له ترکیې سره د کوبانی پر ګډه پوله اوراوښتي دي. د وسلولې ډلې پرون د سوریې په شمالي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. تفصیل له فرشتې جلال زین اوري.
په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې د ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په کوبانی کې د کوردي پېشمرګه ملیشو او د اسلامي دولت د وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. عبدالرحمن ویلي د اسلامي دولت وسلوالو تیر کال د سوریه په ختیځ کې د سنیانو د یوې قبیلې شیطات غړي قتل عام کړل. د ډلې پرون پر کوبانی د عملیاتو پر مهال دوهم ستر قتل عام کړی دی. ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلواله د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه پر شار هم عملیات کړی دي چې له امله یې لږ تر لږه 8000 کسان له خپلو سیمو تښتېدلي دي. د ملګرو ملتو سازمان خبرداری ورکړی چې 2 لک کسان شایي له خپلو کورونو تېښتې ته مجبور شي. د سوریه په ختیځ او شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو پوځي عملیات دا څرګندوي چې دغه ډله یو وار بیا د کوبانی د نیولو هڅې کوي. کوردي پېشمرګه ملیشو د امریکا د ائتلافي ځواکو په هوایي ملاتړ څه موده مخکې د کوبانی ښار ونیو او د اسلامي دولت د وسلوالو په مرکز رقه کې 50 کیلومتره پرمختګ وکړ. رپورټونه وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هغو سیمو کې چې د بشار اسد د ځواکو تر کنټرول لاندې دي لکه د هسکه ښار د اسلامي دولت پر وسلوالو له بمباري ډډه کوي. امریکا او د دې هیواد په مشرۍ د یو شمېر اروپایي او عربي هیوادو ګډ ائتلاف له تیر کال راهیسې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړي. خو په عین حال کې واشنگتن د بشار اسد له رژیم سره همکاري رد کړې ده. د کوبانی ښار اکثر اوسیدونکي کردان دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې مشر رامي عبدالرحمن نن خبري رسنیو ته وویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د کوبانی د نیولو لپاره لږتر لږه درې انتحاري حملې کړې چې ښځې، کوچنیان او نارینه پکې وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال د ترکیې پر پوله کوبانی ته راوښتي دي. ویل سوي چې دغه وسلوال په 50 پیک اپ موټرو کې چې د کوردي پېشمرګه ملیشو نشانونه ورباندې لګول سوي وو له ترکیې څخه کوبانی ته راوښتي دي. عبدالرحمن رامي ویلي د ښار دننه وسلوال جنگ روان دی.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله دغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله چې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي، له امید مرزبان څخه واورئ چې له تازه راپورونو سره ستودیو ته راغی.
با عرض سلام، با تشکر، سالم محمد صالح، امیدوار هستم روز را به خوشی تا به حال سپری کرده باشین. من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تصرف دوباره وانت وایگل ولسوالی نورستان، ولسوالی که در نورستان موقعیت دارد، به شما خواهیم گفت صبح امروز این ولسوالی را شورشان تصرف کرده بودند. شورای ملی فردا مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی فرا می‌خواند. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز می‌کنیم. فرشته نگاه مهمترین و تازه‌ترین خبرها را دارد.
نخست سرخط چند خبر. نیروهای امنیتی افغان کنترل دوباره ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان را از مخالفین مسلح دولت گرفتند. سفر وزیر داخل افغانستان که قرار بود هفته آینده از پاکستان بازدید کند لغو شده است و انفجار در یک هتل ساحلی تونس جان 27 نفر را گرفت. شام بخیر، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها از رادیو آزادی. در نخست خبرهای مربوط به افغانستان. نیروهای امنیتی افغان کنترل دوباره ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان را از مخالفین مسلح دولت گرفتند. حافظ عبدالقیوم ولی نورستان به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان حوالی 3:30 پس از ظهر امروز توانستند ولسوالی وانت وایگل را دوباره از تصرف مخالفین مسلح بیرون کنند. پیش از این مقامات امنیتی نورستان گفته بودند که مخالفین مسلح دولت با راه اندازی عملات شدید در ولسوالی وانت وایگل این ولسوالی را تصرف کرده و نیروهای امنیتی را مجبور به عقب نشینی کردند. از تلفات در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح نیز گزارش شده، اما تا هنوز در مورد رقم دقیق تلفات چیزی گفتن نشده است. سفر وزیر داخل افغانستان که قرار بود هفته آینده از پاکستان بازدید کند لغو شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان در صحبت با رادیو آزادی دلیل لغو سفر وزیر داخل کشور به اسلام آباد را مسائل امنیتی در داخل افغانستان و مصروفیت های وزیر داخل خوانده است.
این سفر فعلا به تعویق افتیده و کنسل شده به خاطر مسئولیت هایی که وزیر امور داخله در کشور داره و خصوص مسائل امنیتی و نظارت از وضعیت امنیتی کشور. مسئولیت های وزیر امور داخله فوق العاده بزرگ است. از این لحاظ این سفر اینا وزارت امور داخله تصمیم گرفت که سفر به تعویق بیفته و یک فرصت مناسب در آینده باز برن به اسلام آباد.
پیش از این رسانه های پاکستانی خبر داده بودند که نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان هفته آینده از پاکستان بازدید کرده و بر علاوه مسائل دیگر درباره توافقنامه امنیتی با مقامات این کشور صحبت خواهد کرد. قرار است مسئولان ارشد امنیتی افغان فردا سوی ولسی جرگه افغانستان در اجلاس استجوابیه فرا خوانده شوند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت در اجلاس روز شنبه وزیر امور داخله لوید رستیز و رئیس عمومی امنیت ملی را فرا می‌خوانند و یکی از اهداف اساسی استجواب مسئولان امنیتی کشور را خراب شدن وضعیت امنیتی ظرف ماه‌های اخیر در کشور خوانده است. آل هم چند خبر بین المللی. سخنگوی وزارت داخلی تونس میگوید در نتیجه یک حمله در یک هتل ساحلی به شمول اتباعی خارجی 27 نفر کشته شدند. محمد علی هرهروی میگوید حمله در استرادگاه ساحلی سوسه رخ داده است و این حمله را یک رویداد تروریستی خوانده. مقامات در تونس میگویند یک مهاجم مسلح نیز در درگیری با پلیس کشته شده. سوسه یکی از مشهورترین استرادگاه های ساحلی در شمال افریقا است که سیاحان خارجی از آن بازدید می کنند. گزارش ها از کشته شدن چندین نفر در یک انفجار در یکی از مساجد شیعه ها در شهر کویت خبر می دند. این انفجار زمان رخ داده که ده ها تن برای ادای نماز جمعه در مسجد دور هم جمع شده بودند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. منابع سیعه کویت از انتقال 13 جسد در شفاخانه ها خبر دادند. خبرگزاری رسمی کویت نیز کشته و مجروح شدن چندین تن را در این انفجار تایید می کند، اما در مورد تعداد دقیق تلفات تا هنوز چیزی نگفته. رئیس جمهور فرانسه حمله بر یک فابریکه تولید گاز در نزدیک شهر لیون را حمله تروریستی خواند. در نتیجه این حمله سر یک شخص از تنش جدا و دو تن دیگر زخمی شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که برای اشتراک در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل است میگوید مهاجم در یک موتر با یکی دیگر که او را همراهی میکرد موجود بود و در رابطه بیشتر گفت او میگوید این یک حمله تروریستی است. یک جسد سربریده شده و کتیبه ها از محل رویداد پیدا شده است. به گفته وی یک مظنون به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت از سوی پلیس شناسایی شده. پلیس میگوید با داخل شدن یک موتر در فابریکه تولید گاز یک انفجار رخ داد. و خبر اخیر این که یک گروه ناظر میگوید در اثر یک حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی سوریه 146 غیر نظامی کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید این دومین بزرگترین حمله گروه داعش بالای کوبانی از سال گذشته است که صدها غیر نظامی را در شهر کوبانی هدف قرار داد. جنگجویان گروه داعش دیروز دوباره از مرز ترکیه وارد کوبانی شده و درگیری را با نیروهای پیشمرگه کردی آغاز کردند. نیروهای کردی با حمایت از عملات هوایی آمریکا سال گذشته توانستند که گروه داعش را از کوبانی بیرون کنند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. تصرف دوباره وانت وایگل توسط نیروهای دولتی این ولسوالی نورستان را صبح امروز شورشیان تصرف کرده بودند. اما شورشیان کی ها هستند؟
سریعتشان خارجی هستند یا هویتشان مرانگی معلوم است و اینا متاسفانه شامل یا اعضای همه گروپ های توریستی منطقی هستند که در این حمله ها شامل هستند.
شورای ملی فردا مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی فرا می خواند.
چرت پرت مرمی را تیر کردم دمودان دروازه کانتینر برش زنگون کش کرد تیار مده کمین بودم برش تقه و چپه تقه و چپه 15 دقیقه ششتانیش از بین بردم دشمنان را ختم کردم.
این صدا و همین جمله معروفش حالا دیگر جهانی شدند. رسانه های خارجی هم درباره عیسی خان می نویسند. با سلام و عصر بخیر، امید مرزبان هستم. در این برنامه از رادیو آزادی با شما. 6:37 خب وقت افغانستان است. ولسوالی وانت وایگل نورستان را صبح امروز شورشیان تصرف کرده بودند، اما حالا مقام های محلی میگویند که نیروهای امنیتی این ولسوالی را دوباره گرفتند. ولسوال وانت وایگل مرگ حداقل 4 مامور پلیس را در این رویداد تایید میکند. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری از کنر ولایت همجوار نورستان با خود دارم و تازه ترین ها را از او میپرسم. انوری سلام، خبرهای تازه از وانت وایگل چه هست؟
وعلیکم السلام، ما که نو خبرها گرفتیم و دیگه است که یک سی اجسار پلیس که در اوجه کشته شده بودن با کنر آوردن از کنر بودن و دیگه تلاش دیگه اجسار میکنه که پیدا کنه و به خانه های خود حواله کنه و آله هم والی نورستان و کماندانی همونجه رفتن از طریق تهران و امرای مردم دب میزنه و چی ولسوالی آلی با دست قوای امنیتی افغان هستند
ولی ما که از منطقه پرسان کردیم که حمله چطور صورت گرفتن، مردم میگه که تقریبا هفت ماه میشد که بالای مناطق کوزی آرانس و ویگل و اونجا قریه های زیاد هستن، مردم زیاد زندگی میکنه. امی ولس قومندان یعنی وان فیگل را بند کرده بود بالای شان که مواد غذایی چیزی نمیمان، امو بود که کمی طالبا شد و دیگه مردم خیستن علیه ولسوالی ویگل حمله کردن و امی چی با میان آورد. یک نفر که بسیار پریشان بود درانی حمله علیه حکومت اشتراک ورزیده بودن، او می گفتن که حاجت نمی بود که ما حمله می کردیم، ولی هیچ غذا نداشتن در خانه خود. امی قومندان بنامی زبیح الله که اونا می اکی را بند کرده بود، ما مجبور شدیم که را چیز کنیم، امی حمله کنیم. ولی سابال اکثار امی چار نفر پیدا شده دیگه چیزی نیست و قومند و ولسوال وان تویگل میگه رحمه مولی رحمت را رحمت که 17 نفر کدام جای چی شده بودن زیر درخت و چی پت شده بودن، اونا امرای حکومت یک جا شده علی که پولیس بودن در اونجا وظیفه داشتن، اونا یک جا شده و دیگه از دیگه پولیس یا کسایی که در دولت بودن اونجا از سرنوشت اونا خبر نداره اونجا.
تشکر روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از کنر ولایت همجوار نورستان. گزارش میداد نیروهای امنیتی افغان ولسوالی وان تویگل نورستان را دوباره تصرف کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که شمار زیادی از شورشیان که مناطق هم مرز با پاکستان را هدف میگیرند خارجی ها اند و نورستان نیز استثنا نیست. از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله درباره تلفات ناشی از حمله بر ولسوالی وان تویگل پرسیدم.
از آمار تلفات امروز شما صحبت بکنیم، اما به دشمن تلفات سنگین است بر ما هم. متاسفانه ما هم شماری از قهرمانان خود در دفاع از وطن عزیز دادیم، اما روی جزئیاتش این لحظه نمیتونیم صحبت بکنیم.
از نگاه استراتژیک وان تویگل چقدر مهم است؟
خب طبعا ولسوالی های ما که نزدیک خط دیورن است فوق العاده ولسوالی های بسیار مهم و استراتژیک است و یکی از اهداف اساسی دشمن این نیست تا در این ولسوالی ها که پای پیدا بکنن و از اونجا بتنن که به فعالیت های توریستی شان وسط ببخشن. طبعا همیشه این ولسوالی ها مورد اهداف دشمن قرار گرفته و حالا تلاش دارن تا با راه‌اندازی حمله ها بر خود جای پای پیدا کنن.
تایید میکنین که در وان تویگل شورشیانی که جنگ میکنن خارجی ها هستن؟
طبعا اکثریت توریست هایی که شامل عملیات ها و در یعنی بالای گستانی های ما در زاد خط دیورن در حمله میزنه اکثریتشان کفای هستند که خارجی هستند یا هویتشان مرهنگی معلوم است و اینا متاسفانه شامل یا اعضای همون گروپ های توریستی منطقی هستند که در حمله ها شامل هستند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نورستان ولایت همجوار با مناطق نارام قبایلی پاکستان است. این ولایت از نگاه جغرافیایی یکی از ولایت‌های استراتژیک و مهم پنداشته می‌شود، زیرا در صورتی که شورشیان در آن جای پا پیدا کنند می‌توانند مناطق دیگر از جمله بدخشان، پنجشیر و کاپیسا را نیز تهدید کنند. برای بحث بیشتر جاوید کوهستانی کارشناس افغان را از کابل در یک تماس تلفنی با خود دارم. جناب آقای کوهستانی سلام، به برنامه خوش آمدین. عمدترین نکته ای که نورستان را برای شورشیان به یک نقطه با اهمیت مبدل کرده چی هست؟
بنابرای خدای بزرگ و با سلام به شنونده ها، همون گونه که همه بهتر می دانیم ولایت نورستان از در مجموع شرق افغانستان بنابرای داشتن کوها و ارتفاعات بلند، سبز پر از جنگل، دره‌های پیچیده و تنگ از مناطق بسیار صعب العبور هستند. این مناطق میتونه مناطق استراتژیکی باشه برای پلانسازی، برای اجرای پلان و برنامه‌ها و سایر ولایات. اما گونه که از گذشته بخشی از شورشی‌های وابسته به القاعده در شرق افغانستان در جنگل‌های چترال به سر می‌برند، این آسیب پذیر ساخته ولایت نورستان از جمله ولسوالی‌های سرحدی با مرز پاکستان ده. اگر به نورستان توجه جدی صورت نگیره، بنابر پیشینه موجودیت شبکه های القاعده در این بستر یا در این ولایت یا هم سرحد بودن با چترال میتونه در آینده تهدیدی بزرگی باشه برای ولایت های شمالی مانند ولایت بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، لغمان و سایر حوزه‌ها که میتونه این جنگ سرایت بکنه به شمال افغانستان. بنان ما امیدوار هستیم که نه بحث ولسوالی وایگل در مجموع با وضعیت نورستان رسیدگی شود و یک مقدار اختلافاتی که میان سران نورستان به خاطر کنترل اداره است به این پرداخته شود. متاسفانه سه 14-15 سال گذشته آنگونه که شایسته بوده و نورستان کاری که انجام باید میشد صورت نگرفته است و با توجه به این ضعف ها و ناتوانی ها عدم حضور قطعات سرحدی به نورستان هر چندگاهی در اونجا حضور افراد مسلح بیگانه مخصوصا وابسته به گروه های القاعده و عناصر پاکستانی مورد بدامنی و دست به دست شدن ولسوالی ها شده است.
بله، آیا فکر میکنین عملیاتی که اردوی پاکستان در مناطق قبایلی را انداخته است سبب ازی شده باشه که شورشی از اون مناطق فرار بکنن و بیان در ولایت های همجوار با پاکستان در قلمرو افغانستان و ای هم یکی نورستان هم یکی از ولسوالی همجوار با یکی از ولایت های همجوار با پاکستان هست، چقدر فکر میکنین این مسئله تاثیر گذاشته روی نامنی ها در این ولایت ها؟
البته همونگونه که شما می دانین در حداقل یک سال قبل رهبری ناتو و نیروهای بین المللی نگران افزایش در شهر افغانستان بودند و بعدا شاهد به وجود آمدن گروه های نقاب‌پوش در نورستان و بخشی از مناطق کنر بودیم. من فکر می کنم از گذشته ها لانه های تروریستی شبکه القاعده وابسته به ایمن زواهری و بخشی از اینا در چترال در مرزا و ارتفاعات پاکستان حضور داشتند و در این اواخر اینا بر لانه‌سازی بنابر افزایش نامنی‌ها در افغانستان، خروج نیروهای بین المللی، کاهش عملیات های خاص نیروهای بین المللی و گزمای هوایی اینا وارد جغرافیای نورستان شدند و اینا تلاش صورت میگیره که در اینجا پایگاه سازی اساسی را در مرزهای بین چترال و نورستان انجام بدن که مناطق بسیار صعب العبور و جنگلی است و در اینجا دشوار است عملیات را دولت افغانستان بتونه با سادگی انجام بده. اکثرا به توجهی دولت افغانستان از جمله عدم حضور نیروهای اردوی ملی و قوات‌های خاص سرحدی در این منطقه همیشه کمرنگ بوده و شکایت وجود داشته، همچنان از عرصه بازسازی توجه لازم صورت نگرفته به نورستان.
تشکر، زنده باشین. جاوید کوهستانی کارشناس افغان که از کابل در تماس تلفنی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
حالا شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید که تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. ولسی جرگای افغانستان مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در خصوص مسائل امنیتی در اجلاس استجوابیه روز شنبه فرا می‌خواند. هیئت اداری ولسی جرگه گفت که یکی از اهداف اساسی استجواب مسئولان امنیتی کشور مسئله خراب شدن وضعیت امنیتی در ظرف ماه‌های اخیر است. اما مسئولان حکومت چه می‌گویند؟ در گزارش از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
نامساعد بودن اوضاع امنیتی در کشور و مشکلات موجود در ارگان‌های امنیتی ولسی جرگه را واداشته است تا مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در این خصوص در اجلاس استجوابیه فرا بخواند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت در اجلاس روز شنبه وزیر امور داخله، لوی درستیز وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را فرا می‌خوانند.
در مجموع بحث افغانستان که نامیا گسترش یافته و پیشروی های مخالفین نظام و همچنان در ارتباط به موضوع مقرری های وزارت داخله و ریاست امنیت ملی و در ارتباط به موضوع عدم توزیع تذکر الکترونیکی، این مواردی بود که کمیتی رسات فیصله صورت گرفت که ابروز شمه دعوت شوند که قرار است فردای دوستا تشریف برند و پیرامون موضوعاتی که مشخص شده است و بعد خواهد شد.
آقای عرفان همچنان گفت ولسی جرگه در نظر دارد تا در آینده نزدیک روی مسائل ملی کشور یک طرح را آماده و آن را جهت اجرات عملی با جانب حکومت بسپارد. ولسی جرگه در حال روی استجواب مسئولان امنیتی تصمیم گرفته است که جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در نقاط مختلف کشور شدت گرفته که نمونه آن را میتوان حمله گروهی روز دوشنبه بالای شورای ملی افغانستان عنوان کرد. از همه این که در تازه‌ترین مورد طالبان مسلح توانستند ولسوالی وانتوایگله ولایت نورستان را سقوط داده و آن را به تصرف خود آورند. مسئولان حکومت افغانستان نیز افزایش جنگ در کشور را تایید میکنند و یکی از عوامل آن را نبود همکاری نیروهای خارجی با نیروهای امنیتی افغان در میدانهای جنگ میدانند. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی این توانمندی را دارند که حملات مخالفان مسلح را خنثی کرده و در برابر آنان با روحیه قوی بجنگند.
فصل جنگ است. ما هر سال در تابستان با موج از حمله‌های توریستی روبرو هستیم و با این تحرکات روبرو میشیم و دست پنجه نرم میکنیم. اما یک تفاوت کمسال داره ای است که ما جای پای 100,000 نیروی خارجی را که بسیار مجهز بودن پر کردیم و خود ما با همین امکاناتی که در اختیار خود داریم از وطن خود دفاع میکنیم.
جنگ جاری و مشکلات امنیتی در افغانستان آزمایش بزرگ برای نیروهای امنیتی افغان خوانده می شود. غرضه خواخوژ کارشناس مسائل نظامی و سیاسی افغان می گوید نیروهای امنیتی افغان امسال به خاطر با مشکلات امنیتی بیشتر روبرو هستند که ناتو برای آنان تجهیزات لازم را فراهم نکرده و حکومت از لحاظ قوت‌های هوایی با مشکلات زیادی مواجه است. وی می گوید هرگاه جامعه بین المللی به این نیازمندی حکومت افغانستان توجه کند، پس نیروهای امنیتی افغان فرصت خوبی را برای پیشرفت داشته و با توانمندی کامل مبارزه خواهند کرد.
جاوید حسن زاده گزارش می‌داد. یکی از عوامل گسترش ناامنی‌ها در افغانستان افزایش نفوذ شورشیان دانسته می‌شود که زیر بیرق سیارنگ داعش فعالیت می‌کنند. هیگل سلیمان خیل یکی از کارشناسان نظامی افغان است که می‌گوید یک جا شدن گروه دولت اسلامی یا داعش با طالبان مسلح در جبهات جنگ مشکلات امنیتی را در افغانستان بیشتر ساخته است. آقای سلیمان خیل این سخن را در گفتگوی با همکارم جاوید حسن زاده گفته.
مهم عمده فاکتور خرابی وضع در افغانستان یک جا شدن داعش و طالبایی که در این منطقه با هم یک جا شدن و در بعضی جا با هم برخوردم کردن، اینا وضع افغانستان را به خصوص شفاعت شمال را اینا بالکل خراب کردن، وضع را روز بر روز جنگ شدت بخشیده و علاوه بر این آن اهدافی که داعش داره که خطوط وسط خود اینا را با آسیای منا به ایجا وسط بیتر، اینمی سبب شد که افغانستان یک اراضی خوبتر و بهتر برای وسط اهدافشان موجود است، اینمی وزارا در افغانستان خراب ساختن.
سلامون خیلصب، میخواستم این مسئله بپرسم که ناتو اعلام کرده که پس از سال 2016 ماموریت خود به شکل ملکی در افغانستان ادامه خواهد داد. با توجه به مشکلات امنیتی که اکنون در افغانستان وجود داره، تنها ماندن نیروهای امنیتی در میدان جنگ چی عواقب را در قبال خود داشت؟
دو حالت داره. ببین دو حالت، یه حالت اینا تعهد سپرده که تا 2016 اینا سکتور امنیتی و دفاعی ما را تجهیز بکنه، تقویه بکنه، آماده بسازه، از ناحیه تعلیم تربیت، یعشه، عباده، سلام، مهمات، هوایی، زیردار و تا اینا را آماده بسازه و بعد 2016 اینا ارزیابی میکنه، اینا اینطور فیصله که ما ارزیابی میکنیم وضع امنیتی جهان را ارزیابی میکنیم، افغانستان را ارزیابی میکنیم، علاوه بر این سکتور امنیتی دفاعی افغانستان هم ارزیابی میکنیم که آیا اینا ما برایم از افغانستان صفحه ملکی رو روی کار کنیم و اگر باز هم تجهیز نشده بود، مکمل نشده بود، چیزی خلاهای موجود بود افغانستان اونا تنها نمیگذاره.
با توجه به نامنی هایی که قبلا هم یادآور شدیم و نامنی ها گفته میشه که بیشتر شده، ولسوالی واندوایگل نورستان و برخی ولسوالی های دیگه در شمال افغانستان سقوط کرده، آیا شما مشکل در چی میبینن؟ انتقاد ها وجود داره که بین ارگان های امنیتی هماهنگی درست وجود نداره، فساد ارگان های امنیتی ما داد میزن و برای نیروها در مناطق جنگی وسایل تجهیزات درست رسانده نمیتونن. نظر شما در این مورد چیست؟
نه این ما تایید نمی کنیم. ببین ما به خاطر ما تایید نمی کنیم که افغانستان در جنگ قرار داره، این شما میبینید و بعضی مناطق ما موجوده که صعب العبور است، جنگلزار است، دور افتاده که به اونا ممکن در 24 ساعت یک چیزی در همون نقاطی که آسیب پذیر شده، عاجل وضعش خراب شده، مهمات و این چیزا برش نرسه. ولی اینم برایتان بگویم که سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان تا حدی رسیده که دشمن یا داعش یا طالب یا مخالف اگر کدام نقطه بگیره، ممکن بگیره نقطه را، ولی محافظت کرده نمیتونه، نگاه کرده نمیتونه. ما همی چهار ما با پای استاد میشیم، وضع آرام میشه.
هیگل سلیمان خیل تحلیلگر نظامی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات بعد از زندگی این مرد میشنویم.
چټ پټ مرمی را تیر کدم د مودانه دروازه کانتینر برش زنګون کش کټ تیار مده کمین بدم برش ټقه او چپه ټقه او چپه 15 دقیقه شستانیش از بین بردم دشمنا را ختم کدم.
شهرت عیسی خان و همین جمله معروفش از مرزهای افغانستان گذشته و حالا رسانه‌های خارجی درباره وی نوشتند. فقط چند لحظه بعد در این باره گزارش مفصل خواهیم داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
حال از رویدادهای جهانان هم از تظاهرات در ارمنستان. رئیس پلیس ارمنستان میگوید که مظاهرتچیان از رئیس جمهور و سرقومندان اعلای ارمنستان چیز خواستن نمیتوانند. جنرال ولادیمیر گاسپاریان مظاهرات را که راه اندازی شده به برنامه خواند، به خاطر که به گفته وی اعتراض در افزایش قیمت برق در آن کشور آنقدر مهم نیست و این بر قیمت برق هم به نظر وی آنقدر افزایش زیاد نیافته. آژانس خبری اینترفاکس روسیه در این باره گزارش می‌دهد.
جنرال ولادیمیر گاسپاریان رئیس پلیس ارمنستان میگوید تظاهر کنندگانی که در اعتراض به افزایش قیمت برق چهارمین شب را در میدان بگرامیان در شهر ایریوان سپری کرده‌اند برنامه نداشته و نمیتوانند از رئیس جمهور و سرقومندان اعلای این کشور مطالبات داشته باشند. جنرال ولادیمیر گاسپاریان در میدان بگرامیان به خبرنگاران گفت زمانی که رئیس جمهور مردم را به گفتگو فرا می‌خواند تقاضا مطرح نمی‌شود. وی با ابراز این که تظاهر کنندگان فاقد یک برنامه اند گفت آنها چیزی برای گفتن ندارند. آژانس خبری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که یک پیشنهاد ملاقات با سرژ سرگسیان رئیس جمهور ارمنستان به دلیل این که تظاهر کنندگان نتوانستند روی نماینده ایشان توافق کنند رد شده است. بعد از آن که حکومت ارمنستان تصمیم گرفت از اول ماه اگست سال جاری میدادی قیمت برق را بیش از 16% افزایش دهد، مردم با تقاضای بازنگری این تصمیم حکومت دست به اعتراض زدند. اویک ابراهامیان صدر اعظم ارمنستان روز پنجشنبه گفت حکومت این کشور افزایش قیمت انرژی برق را مورد بازنگری قرار نخواهد داد. واگینیاک شوشانیان یکی از رهبران جنبش مدنی ضد غارت با ابراز این که آنها به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد میگوید ما عجله نداریم، ما یک ماه و 10 روز دیگر تا اول اگست یعنی آغاز عملی شدن افزایش قیمت ها وقت داریم. صدها مامور پلیس ضد آشوب روز سه‌شنبه هفته جاری برای پراگنده ساختن اعتراض کنندگان از توپ‌های آب پاش استفاده کردند و این اقدام آنها باعث اوج اعتراض‌ها و رویارویی اعتراض کنندگان با پلیس شد.
رادیو آزادی را میشنوید. عیسی خان در این روزها به چهره مبدل شده که شهرتش از مرزهای افغانستان گذشته و حتی به بیرون از کشور رسیده است. حالا در بسیاری از شهرها و مناطق مختلف افغانستان هم تصاویر این سرباز افغان نصب شده و به یک چهره شناخته شده مبدل شده است. عیسی خان آرمانی هنگام خیلی شهرت یافت که گفت در حمله مخالفین مسلح دولت بر ساختمان شورای ملی افغانستان 6 شورشی را خودش به تنهایی از پا درآورده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
تق چپکو، این اصطلاح را امروز بسیاری ها می دانند. این تنها در افغانستان محدود نمانده و فراتر از مرزها گذشته است. در رسانه ها، شبکه های اجتماعی و روزنامه ها و نشریه های غربی این کلمه از چند روز خیلی به چشم می خورد. عیسی خان آرمانی پس از دفع حمله مخالفین مسلح دولت افغانستان بر شورای ملی این اصطلاح را به کار برد. او که 28 سال عمر دارد پیش از این رویداد یک سرباز عادی بود اما در جریان چند ساعت به یک قهرمان مبدل شد. این گفته وی از شبکه های اجتماعی گرفته تا شیشه های موترها و بخش های مختلف شهرها را فرا گرفت. او در صحبت با رادیو آزادی هم این اصطلاح را به کار برد و گفت که خودش تمامی 6 حمله کننده را بر ساختمان شورای ملی از پا درآورد.
چټ پټ مرمی را تیر کدم د مودانه دروازې کانتینر برش زنګون کش کټ که کدام وخت د داخل شدن شد تیار مده کمین بدم برش ټقه او چپه 15 دقیقه شستانیش از بین بردم دشمنه را ختم کدم.
خبرگزاری فرانس پرس می نویسد این که عیسی خان از سوی شمار از مردم قهرمان دانسته شد، مورد تقدیر و تحسین رهبران افغانستان قرار گرفت و همچنان شهرت خیلی زیاد یافت، نشان دهنده نارضایتی مردم از ناامنی های اخیر است.
بنوشته خبرگزاری واکنش فوری ایساخان علیه حمله کننده ها در جریان عملیات بهاری طالبان مسلح برای حکومت افغانستان و کسانی که از حملات خسته شدند یک اقدام بیمانند به حساب می آید. رئیس جمهور غنی برای ایساخان یک آپارتمان 3 اتاقه هدیه داد. عبدالرشید دوستم معاون اول آقای غنی یک موتر و شمار از اعضای شورای ملی یک ماه معاش و جایزه های نقدی. اما اینها کافی دانستن نشد. مردم در کابل و مناطق مختلف پوسترهای ایساخان را نصب کردند، شاعران برای شعر گفتند و مقامهای ولایت لغمان یک چهار را به نام وی نامگذاری کردند. دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که ایساخان با 6 گلوله 6 تروریست را کشت. به گفته آقای وزیری این سرباز جان اعضای شورای ملی را نجات داد و قهرمانیش باید مورد ستایش قرار گیرد. شمار از مشترکین فیسبوک با آنکه از قهرمانی ایساخان ستایش میکنند اما میگویند که حکومت با ستایش از وی ناکامی خود را پنهان نکند. میشل کوگلمن یک محقق در بخش افغانستان در یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن میگوید افغانستان تشنه قهرمانان است و بمین خاطر است که همه مردم از ته دل از این سرباز استقبال کردند. کار ایساخان مسئله ای توجه مقامهای حکومت را به صدها و هزاران سرباز افغان که همه روزه درگیر جنگ با مخالفین مسلح دولت هستند مطرح میکند. کسانی که قربانی میدهند و مقامها به این سربازان و بازمانده های آنها توجه لازم نکردند.
حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. روزتان قبول و درد و رنجتان دور.